السلام علیکم د ازادۍ رادیو د دې خبری ساعت خبرونه ته مو احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته خبرونه راپورونه او تحلیلونه خبرو. د کندوز ښار په څنډو کې خال خال جګړه روانه ده، خو د یو بشری بحران ویره ده. له راپورونو څخه اوس په حقیقت د بدلېدو په حال کې ده. په روانه خپرونه کې به د کندوز له وضعیت څخه ستاسو د سترګو لیدلی حال او پیغامونه هم خپاره کړو چې د افغان بی سیم په 813 شمېره او د ټلیفون په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو نړیوال مسایل او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري څخه پوښتم چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بله تکل صاحب، په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې جنګي الوتکې چې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی په خاطر په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړی و او خپل اعتراض یې ورته څرګند کړی دی. د قرغزستان د پارلماني انتخاباتو نتیجه هم اعلان شوه. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند دغه انتخابات ګټلی او د 2015 کال د نوبل د طب د جایزې ګټونکي هم نن اعلان شول.
ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره تر څو شیبو پورې راسره اوسئ. خو تم سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي اوري. امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره نن د دې ښار محلي چارواکو بیرته خپلې دندې پیل کړې. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د ښوونکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د وضعیت په ښه کېدو سره نن د دې ښار محلي چارواکو بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې لا هم په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي.
د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی. په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی. ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي.
بل لور ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت ته تازه دمي امنیتي ځواکونه رسیدلي، او اوس مهال د ښار ډیره برخه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار شمالي، جنوبي او شمال ختیځي سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې یو شمېر ولسوالۍ تر جدي ګواښ لاندې دي، خو د طالبانو په لاس کې نه دي. نوموړي وویل چې په یوولس ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره عملیات پیل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په کندوز کې د وروستیو عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځینو منصوبو کسانو د ناوړه چلند او د خلکو د وهلو او ځورولو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي دي. ولسمشر غنی چې نن د ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل چې امنیتي ځواکونه باید له خلکو سره ښه چلند وکړي. د ارګ خبرپاڼه همداراز وایي چې ښاغلي غنی د خلکو وهل، ځورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هیواد د نافذه او نړیوالو قوانینو خلاف بللی، او اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي نن د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ښوونکو د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د دوی په کاري لومړیتوبونو کې راځي. د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لورې د ښوونکو د معاش، ژوند، د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په هدف لمانځل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې د ترکیه پر هوایي قلمرو تیرې کړې ده. دغه وزارت وویل چې په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف یې احضار کړی او هغه ته یې دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړی دی. ترکیه وایي روسیې الوتکه د شنبې په ورځ د سوریې پورې ته نږدې د ترکیه هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ترکیه اف 14 جت الوتکو د روسیې دغه الوتکه په زور د ترکیه له هوایي قلمرو لرې کړه. په بیان کې ویل شوی چې کارلوف ته وویل شول چې روسي الوتکه په راتلونکي کې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری وکړي، موسکو به د هرې پیښې مسؤلیت ولري. ترکیه چارواکو وویل ورته پیغام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته هم استولی دی. ترکیه په سوریه کې د روسیې پر هوایي حملو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د جنګېدونکو ډلو یو شمېر ځایونه یې په نښه کړي دي، په ډاګه انتقاد کړی دی. د سوریه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغونې ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي د داعش سخت دریځو وسله والو دغه طاق پرون ویجاړ کړی، ځکه چې پر ستونونو یې ځینې داسې ډیزاینونه وو چې دې ډلې غیر اسلامي بللې دي. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې د ترسره شوو انتخاباتو بهیر څارلی ویلي چې انتخابات د رقابت په فضا کې ترسره شول، خو د ګوندونو د مالي سرچینو د شفافیت او د چارو د ښه نظم په برخه کې زیات کار ته اړتیا ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې تقریبا ټول رایې شمیرل شوي دي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون مشر توی ګون علي عبدالرحیموف په بشکک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
На первое месте идет СДПК 27.
سوسیال ډیموکراتیک ګوند د 28.45 رایې په ګټلو سره لومړی ځای نیولی دی. دوهم ځای وطن پال ریپبلیک اتاجرت ګوند نیولی چې 40.13 رایې خپلې کړي، او د قرغزستان ګوند هم 12.81 رایې ګټلې دي. شپږو ګوندونو د 40 کسیز پارلمان ته چې عالي شورا نومیږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل چې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې 950 یې خپلې رایې استعمال کړې دي. د 2015 کال د نوبل د طب جایزه د میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنو په خاطر ویلیام کمپل، ساتوشي اومورا او تویویو ته ورکړل شوه. د استاکولم د کارولینسک انستیتوت د نوبل کمیټې د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د نوبل د روان کال جایزه هغو څېړونکو ګټلې ده چې د علاج نوې طریقې یې موندلې او هغو ته یې پراختیا ورکړې چې د ځینو تر ټولو وژونکو میکروبي ناروغیو د درملنې په برخه کې یو ستر تحول یا پرمختګ ګڼل کیږي. آیرلندي کمپل او جاپاني اومورا په دې خاطر دغې جایزې مستحق ګڼل شوي دي چې د کدودانه چینجیو د میکروبي ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی، او چینایي روغتیا پو تو ته هم د ملاریا ضد یوې نوې درملنې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې ده. درې واړه ګټونکي به دغه جایزه چې 960,000 ډالره کېږي سره ویشي. د فزیک، ادبیاتو او سولې په برخه کې د نوبل د 2015 میلادي کال د جایزو ګټونکي به د روانې اونۍ په وروستیو کې اعلان شي. د نوبل جایزه د لومړي ځل لپاره په 1901 کال د سویډنی کیمیا پوه او د وسلو او مهماتو د فابریکې لرونکي الفرد نوبل د وصیت له مخې ورکړل شوه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه، او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې نجیبه زمانې وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.1 ده. په کندهار کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.4. په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29.4. په مزار شریف ښار کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.9. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې نن آسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.1 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 4.9 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 2.8 ده. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 3.6 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې کندز ښار ته مو بیایو چې د راپورونو له مخې په لمنو کې اوس هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. افغان چارواکي د کندز د مرستیال والي دا وینا تاییدوي چې وایي د کندز په هغه روغتون کې چې بمباري پرې شوي وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو. د سولې عالی شورا د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره یو څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی.
سولی پروسه په دې شکل نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولی پروسه پیل کړو. دا په دې شکل نه کېږي.
نن د ښوونکي ورځ ده او چارواکو د تیرو کلونو ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي چې د ښوونکو او ښوونځیو وضعیت به ښه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایی حملو ته زور ورکړی د پنټاګون مشر په اروپا کې د امریکا له متحدانو سره خبرې کوي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. له کندز څخه وروستي راپورونه وایي چې د دې ښار په لمنو کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي، خو په ښار کې دننه د وضعیت په اړه لا هم ابهام پر ځای پاتې دی. له بلې خوا د دې ښار د خلکو د بشري حالت په اړه هم اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. آریان صاحب، امنیتي وضعیت په کندز کې همدا شیبه چې تاسو یې او په هغه ځای کې چې تاسو یې څنګه دی؟
سلام تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. کومه خبرنامه چې موږ د کندز امنیت قمندانۍ څخه ترلاسه کړې ده په هغې کې راغلی چې اوس د کندز ولایت ډېرې برخې د دولتي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې راغلي دي. په هغه خبرنامه کې داسې ویل شوي دي چې اوس مهال د کندز ښار د ازادۍ واټ د حوزوي روغتون د سپینزر شرکت همدارنګه د بالایسار سیمه د کندز شمال لوري ته د امام صاحب بندر د خانآباد بندر دغه سیمې ټولې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او وسلوال طالبان ورڅخه تښتېدلي دي. او دوی په دغه خبره پاڼه کې ویلي دي چې هلته دوی اوس تازه نوې پروسې مې ایجاد کړي دي. او د خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې نن د ځینو چارواکو لخوا کندز ته نوی والي هم معرفي شو. دوی ویلي دي چې دغه والي د کندز پخواني والي معاون حمدالله دانشي نن په رسمي توګه د دغه ولایت سرپرست په توګه معرفي شو او خپل د ولایت په مقام کې د افغانستان بیرغ هم سره اوچت کړ.
بله آریان صاحب، د ښار دننه هغه سیمې تاسې یادې کړې چې په هغه ځای کې وسلوال طالبان تصفیه شوي دي، عمومي وضعیت د مجموع د ښار کې داسې یو اټکل وکړو د هغو خلکو لپاره چې کندز ښار یې نه دی لیدلی، زیاتې برخې اوس د طالبانو په لاس کې دي او که د حکومتي ځواکونو، او بل دا چې د پخوا په پرتله یو مقایسه یې وکوئ چې مخکې له دې چې کندز ښار سقوط وکړي کومې برخې له طالبانو سره وي اوس له کومې برخې له طالبانو سره دي، او کومې برخې مخکې له دولتي ځواکونو سره وي چې اوس له طالبانو سره دي؟
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې مخکې د کندز ډېره برخه د وسلوالو تر کنټرول لاندې وه، خو وروسته هغه چې افغان تصفیه عملیات په دغه ښار کې پیل کړل اوس مهال د ښار ډېره برخه د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې ده. لکه د کندز ښار شمال لوری د بالایسار سیمه د چلدختران سیمه همدارنګه د بالایسار نوی سرک سیمه د خانآباد بندر د چلامزار سیمه دخوا د غرب لور ته د سپینزر شرکت همدارنګه د ازادۍ واټ د جنوب لور ته دغه د سیدرک سیمه د کندز روغتون همدارنګه د خاکنۍ سیمه د چاردرې سرک پرې تېرېږي. دغه سیمې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي، خو لا هم د کندز په جنوبي سیمو کې غربي سیمو کې همدارنګه شمالي سیمو کې دلته لا هم وسلوال طالبان څه دي. په ښار کې ځایي اوسېدونکي وایي چې زیاتره وسلوال مخالفین د عامو خلکو استوګن کورو ته اوچت شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. بلې خوا ته په سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی دغه عملیات ډېر په احتیاط سره پر موږ دې ځکه چې په دغه عملیاتو کې عام خلکو نه رسیږي.
بله مننه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه معلومات را کوي د کندوز د وضعیت په اړه. همدارس د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه همداشي بر سره دی. غواړو چې د کندوز له خاریانو سره د بشري مرستو په اړه خبرې ورسره وکړو د دوی د اقداماتو په اړه. خو له هغه مخکې آریان صاحب غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې بشري وضعیت ویل کیږي چې په کندوز ښار کې په یو ډیر بد بحراني حالت کې دی او ویل کیږي چې زیات شمیر خلک نه اوبه لري نه ډوډۍ لري او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر خلک هم ویل کیږي چې خپل کورونه پریښي دي او له ښاره او له خپلو کلیو کورونو نه وتلي دي. د دغو کډوالو یا د دغو بې ځایه شویو خلکو او په ښار کې دننه د میشتو خلکو حالات بشري حالات راته تشریح کړئ.
کندوز ښار په واقعیت چې په دغه کال کې په کندوز ښار کې ډېر کارونه شوي، ډېر باسازي کارونه، پرمختیایي کارونه او ډېر ځانته یو بله بڼه ښایسته بڼه غوره کړې وه. خو دغه اته ورځو جګړو کندوز ښار د دیارلس کاله کارونه چې پکې شوي وو ټولې له خاورو سره یو ځای کړي او ټول د هغه زحمتونه په سیند باندې لاهو شوي دي. هر څه خراب شوي دي، دولتي تاسیسات، ملکي کورونه، سړکونه ټول خراب دي. ښار کاملا تړله. هغه خلک چې په کندوز ښار کې ژوند کوي پاتې دي، هغوی هر ورځ له ازادي راډیو سره دي. دوی وایي چې همدارنګه په ښار کې دکانونه تړلي دي. لرې چې کوم دکان خلاص وي هلته که دوی یو کیلو ګاز له څه باندې 200 افغانۍ دي، کریډیټ کارت نه پیدا کېږي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. د خلکو چې څه خوراکي توکي درول هغه خلاص کړي دي. دوی وایي که دغه جنګ داسې ځنډنی شي له یوې خوانه ژبه یې هم را روان ده، خلک به له ډېرو کړاوونو سره لاس ګرېوان شي او بله بشري فاجعه به همدلته رامنځته شي. همدارنګه هغه کورنۍ چې له کندوز څخه د بغلان لوري ته تللي، بغلان ولایت ته تللي، خمرې ته او دې خوا ته ښار بدخشان ته راوښتي دي، دوی هم له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي او ډېر له ستونزو سره مواجه دي. حتی د تخار سیمه چارواکي وایي چې دوی هغه مهاجر چې څه باندې نظر کورنۍ تخار ته راغلي، دوی داسې امکانات نه لري چې هغوی ته اختیار کې ورکړي. او اما د تخار یو شمېر اوسېدونکو کوم مهمانخانې کې درلودلې یا کومه کوټۍ کې بېکار درلودله، دغه خلک یې بولې خپل په کورو کې ورته ځای ورکړې ده. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. کوم کورونه چې هلته پاتې دي هغوی دغه نه توانۍ نه لري چې خپل دغه ماشومان کوچنیان له کندوز ښار څخه وباسي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې په ښار کې د امنیتي وضعیت او همداراز د بشري ستونزو د خلکو د کندوز ښار د اوسیدونکو او د کندوز د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د وضعیت په اړه معلومات راکول. په دې ځای کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره ده. میرمن ګیلانی، له تاسو مننه کوم خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د سری میاشتې ټولنې د کندوز د بې وزلو او اړو خلکو سره د مرستې په برخه کې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان ته راتلي، په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ دست وکړي چې مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای که و هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده. دا د پرون نه شروع شو چې حتما تاسو د رادیو هم اعلان شو، تاسو خبرنگار هغه لیدلی و. مهم شی دا ده چې څو شی باید مونږ په نظر ولرو. اول خدا فوقالعاده مهم ده چې د افغانستان تجار او د خلک چې کومکونه کولای شي دا ټول غواړي چې کومک وکړي، باید موږ کومک دغه لار نه ولیږو چې بیرته حساب بیرته واخلو، چې داسې ونه شي خدای ونه کړي چې یو نفر ته ډیر کومک ورسي یو نفر ته هیڅ کومک.
مېرمن ګیلانی، ډیره بخښنه غواړم، په دې غواړم زه تاسو نه بیا په تفصیل سره پوښتنه وکړم. لږه مخکې غواړم پوه شم چې ولې تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نه شئ کولای، آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بنده، زموږ دفتر معاصره ده، زموږ دفتر تر اوسه معاصره ده، تر همدغه دقیقه هم چې زه هغوی سره مې خبرې وکړې زموږ دفتر موږ نه شو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې موږ انتظار ونه باسو هلته چې موږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا موږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې موږ خپل کار شروع کړو.
بله، زمنان مېرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې له ننګرهار مو راپور درلود او همدارس لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخید قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي.
مون ټول کولای شو، سرمیاش کولای شي، د حوادثو کمیټه کولای شي، هلته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلان فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد وي همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري، باید موږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی او ستاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی باید موږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي.
بله، مېرمن ګیلانی، تاسو یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی. سره میاشت د دغه نظم د اخیستلو لپاره، د دغه نظم د اخیستلو په برخه کې آیا مسؤلیت لري که نه لري، او که تاسو نه لري دا مسؤلیت، دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده؟
ما تاسو ته عرض وکړ چې مونږ منطقه تقسیم کړي، مونږ نشو کولای نه سره میاشت کولای شي، نه دولت کولای شي، نه ملل متحد کولای شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي. همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت نشي، په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاړ شي. همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی، دا بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی، دا همیشه هم دسته ده. زمون کار دلیلی چې زر کیږي دا ده چې مونږ په منطقه کې رضاکاران لرو، رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي. هغه چې سروې شروع کوي د زمون د فری میاشت زده حوادث دا مامورین زی زر خپل توزیع شاپشاپ سره شروع کوي. دغه لپاره زمون کار لګوندې زر کیږي. اما دا چې زه دلته ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ یوازې کولای شو، نه په افغانستان کې څوک کولای شي نه هیچ چیرې. اما مونږ یو بل سره په دغه کمیټه کې کار کوو. بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو. اوس دغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي. زمونږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولی شو چې هر چیزی چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي. اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړی.
بله.
اما په خپله کندوز کې متاسفانه زمونږ دفتر په هماغه منطقه کې ده چې مونږ کار نشو کولی.
یوه وروستۍ پوښتنه میرمن ګیلانی، کندوز ته اوس ملي اردو او د پولیسو ځواکونه یو په زیاتو سیمو کې ځای په ځای شوي دي، داسې فوري پلان تاسو لرئ چې هلته خپل دفتر پرانیزئ؟
زمونږ دفتر چې دروازه خلاصي مونږ معلومدار کولی شو. مونږ زونونه لرو په ټول افغانستان، غیر دې نه چې مونږ په هر ولایت کې یو دفتر لرو. مونږ زون آپریشن هم لرو چې بیا د زون هلته مونږ کولی شو ډېر زر خپل کومک ورسوو. اما عموما چې یو منطقه کې چې امنیت اوسي، د سره میاشت کار کمیږي، هغه د دولت کار شروع کېږي، بیا هغه مسؤلیت هغوی سره اوسي. مونږ فقط په خدمت کې یو، زمونږ رضاکاران، زمونږ مامورین د هغوی په خدمت کې دي، اما بودیجه د بل خونه راځي. اوس فعلا بودیجه هم فقط زمونږ له خونه ده، حتی د ICRC هم نه ده، به هیچ چا نه ده. د خپله د سره میاشت په بودیجه کې مونږ هم دغه کارونه شروع کړو. نن هم دغه څو دقیقې پیش لاغره چې تاسو سره خبرې وکړم، مونږ توان راغی چې په بس کې هم باید زر مونږ کار شروع کړو. زمونږ دفتر هلته کار شروع کړی، په کمپ کې دی، داد حاجی کمپ که دا مهاجرین و تا کمپل و داشین چلت درلود، هغه ما فورا نگوی تا بولیگل او فورا بودیجه ما مرتبولیگل چه دریسه و کورنه تا خوراکی تو کم چون مومن سرمیاش نکه ایمون چه خیمه و کمپل و داشین که و. اما پا دقه حالاتو که بیا مون نو پا دل پسی نگرزو چه قانون زمون چیشی وی چه نوی ایم آقا شای چه ضرورت مون آقا برتا فورا
نگل. داده کندوز مهاجر دی پا بلخ که هم دسته؟
کل داده کنید دا طول خلق چه ده پا بدخشان، تخار، بغلان او پا بلخ که دا طول مهاجر دی چه ده قندوز راغلی او دلت بازی حتی یو سرپناه ندرلود.
بله.
اوس پا بلخ که حاجی کم تا بلد شویده او حالت ده پرون ندر بهتر ده.
دیر از یاد منه نکم لطاسونه قدر من آوریدون کو دی افغانستان دی سری میشته دی طولن مشرا فاطمه گیلانی و چه لازده رادیو سره پا خبرو که کندوز ولایت د بشری مرستو د رسولو وروستای حال را کوو.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، بیا هم د کندوز په مسله کې پاتې کیږو. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز د بی پولې ډاکټرانو د روغتون په ساحه کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو او پر امنیتی ځواکونه له هغه ځایه توغندي ورول. د دوی په وینا له همدې کبله امریکایي ځواکونو پر دوی بمباري وکړه. د روغتیایي خیریه ټولنې یعنی MSF یا د بې پولې ډاکترانو ټولنې د دې پیښې په اړه د بې پلوه پلټنو غوښتنه هم کړې ده او دا عمل یې یو جنګي جنایت بللی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د بې پولې ډاکټرانو د دفتر عمومي رئیس کریستوف سټوکس نن وویل چې دی د افغان حکومتي چارواکو د هغو خبرو له کبله سخت خواتوري سوی چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو هوایي بمباري توجیه کوي. د ویلي چې دغه خبرې څرګندوي چې افغان او امریکایي ځواکونو یو ځایي پریکړه وکړه چې یو بشپړه فعال روغتون له خاورو سره یو کړي. افغان او امریکایي دولتونو د پیښې په اړه د بشپړه پلټنو ژمنه کړې ده چې یو څو ورځې وخت به واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی پر دغه روغتون د امریکایي هوایي بمباریو په اړه پلټنو ته سترګې په لاره دی او تر پلټنو وروسته به کوم قضاوت کوي. نن په کندوز کې دوکانونه پرانیستي او خلک په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. د کندوز د ولایتي پولیسو رئیس سرور حسیني اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې حکومتي ځواکونو د تیرې پنجشنبې په ورځ په پیل شویو عملیاتو کې ښار له سخت دریځو تصفیه کړی دی. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي واشنگتن پوسټ ته مخکې ویلي وو چې وسلوال طالبان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو د روغتون په ساحه کې ځای پر ځای شوي وو او د RPG او سپکو وسلو په وسیله یې پر امنیتي ځواکونو حملې کولې. د په وینا دغه وضعیت یو څو موده تحمل کړه او وروسته یې پریکړه وکړه چې ځوابي اقدام وکړي. په دې اړه په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت وکیل عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي دانشي ادعاوې تایید کړې. د دانشي صاحب خبره دقیقه ده. هلته ډیر خطرناک او په ګڼ شمیر کې وسلوال ځای پر ځای سوي وو او روغتون هم د کندوز د امنیې ریاست په خوا کې موقعیت لري او کم ځکني او هوایي ځواکونه لاس په کار سوي نه وای خلک چې په کورو کې بند پاتې وو تر دې به ډېر تلفات ورته اوښتي وای زه فکر کوم چې دوی خبرې سوي دي یا د ناټو قواو لخوا قصدن د طالبانو پر تجمو بمباري سوي ده یا یې د امنیت پر ریاست بمبار کاوه چې په غلطۍ کې دا بمباري سوي ده زه د هغو ډاکټرانو ارواو ته چې په دې روغتون کې شهیدان سول دعا کوم کورنیو ته یې تسلیت وایم خو هغوی په جګړه کې بند پاتې وو هغوی په خپله طالبانو برنته نیولي وو او بهرنیو او ډېرو خطرناکو وسلوالو د روغتون دننه پناه اخیستې وه د بې پولي ډاکټرانو دفتر دا خبره ردوي چې ګواکې په روغتون کې دننه وسلوال وو د دغه دفتر عمومي رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغان چارواکو دا خبره په دې معنی ده چې دوی پر جنګي جنایت اعتراف کوي د اعلامیه له مخې بې پولي ډاکټرانو په کندوز کې خپل فعالیتونه بند کړي او څرګنده نه ده چې دغه روغتون به بیرته څه وخت خپل کار پیل کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې رئیس زید ریاض الحسن هم د دې پیښې په اړه د بشپړ او شفاف پلټنو غوښتنه کړې ده
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي د خبرونې په دوام کې به ستاسو اس ام اسونه او همداراز ټلیفوني پیغامونه هم واخلو را سره اوسئ خو سمدستي نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار وضعیت تر ډېره ارامه شوی او نن د دې ښار سیمه ییزو چارواکو بیرته خپلې دندې پیل کړې دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې له اتیا او ډېر وسلوال وژل شوي دي دغه نښتې د دې ولایت په فاریاب غورماچ او قیصار ولسوالیو کې رامنځته شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابله زیمبابوې ته روان شو په دې لوبو کې پنځه شل اوریزې او دوه یو ورځنۍ مسابقې شاملې دي د پاکستان تروریزم ضد یوې محکمې د یوه منل شوي ګوند پخوانی مشر د کرکې خپرولو ویناو په خاطر په شپږ میاشتو بند محکوم کړی دی د اهل سنت الجماعت ګوند چې د شیعګانو ضد ګوند بلل کېږي پخوانی مشر مفتي تنویر علم فاروقي ته نن د راولپنډۍ محکمې د شپږو میاشتو بند سزا واوروله او هم یې هغه د 50,000 روپیو په نغدي جریمې محکوم کړ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی دغه وزارت وویل په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف احضار کړی او هغه ته یې دغه سرغړونې په خاطر خپل اعتراض وړاندې کړی دی د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی د قرغیزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند د هیواد وروستي پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوال څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي د 2015 کال د نوبل د طب جایزه د میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنو په خاطر آیرلندي ویلیام کمپل جاپاني ساتوشي اومورا او چینایي تو یویو ته ورکړل شوه او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي سره د یو لړ نړیوالو لوبو د ترسره کولو لپاره نن دغه هیواد ته ولاړ د کرکټ بورډ رسمي برخي مسول محمد عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کوربه هیواد زیمبابوي سره 15 اوره او 2 شل اوره نړیوالې لوبې وکړي د شاغلي غروال په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره په دغه سیالیو کې ګډون کوي دا سیالي به د اکتوبر په 18 نیټه پیل او دغه میاشت په 9 نیټه به پای ته ورسیږي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لړ کې به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اکتوبر په 8 د سوری له ټیم سره سیالي وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر تایروفی ازادي لري ټول چې افغانستان به په دوه مقدماتي سیالیو کې د سنگاپور له ټیم سره هم لوبه وکړي شغلی روفی زیاته کړه چې د سوری سره به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بل لوبه د اکتوبر په 13 نیټه وشي ویل کېږي چې افغان ملي ټیم به د فوټبال د مقدماتي لوبه په نړیوال جام سیالیو کې په 8 چالو کې ګډون وکړي تکل چوي دراتلم کې چهارشنبه په ورځ به په بامیان کې د بایسکل چلوونی غرنی لوبې جوړ شي په کابل کې د بایسکل چلوونی فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د سیالي د کابل او بامیان د بایسکل چلوونی د ټیمونو ترمنځ لسخه تر 30 کیلومتر واټن کې تر سره کیږي شغلی صادقي زیاته کړه چې د سیالي د غرنی بایسکل چلولو د ملي ټیم د انتخاب په هدف تر سره کیږي د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبری ساعت خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په همدې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې په کندز ښار کې د کندز ښار په لمنو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو او نښتو آوازونه اوریدل کیږي او همداراز افغان چارواکي په کندز ښار کې د یوې بشري ناورین او د بشري بحران په اړه خبرداری ورکوي. قدرمنو اوریدونکو د همدې موضوع په اړه په کندز کې د بشري احتمالي بشري بحران په اړه که تاسو کوم ځانګړی نظر، تبصره یا کوم د یادونې وړ کومه خاطره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همداراز د ازادۍ راډیو د تلیفون په شمیرو خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولی شئ. زمونږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي، یعنې د افغانستان کورنۍ نمبر 0034 شپږ سوه شل، بل نمبر دی 0999 203 540، او په پراګ کې د ازادۍ راډیو د سټوډیو شمیرې دي 0004 202 212 141 0004 202 212 141 او 0004 202 212 141. ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته منتظر یو. قدرمنو اوریدونکو، خو سمدستي بیا هم د کندوز د بشري ناورین سره د مرستې موضوع د ننګرهار د سوداګرۍ خونې پر ټولو سوداګرو غږ کړی چې د کندوز او همداراز د ننګرهار له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو په راټولولو کې برخه واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد خاره دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس د دوشمې په ورځ د یوې غونډې له لارې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې صنعتي مرستیال حاجي باز محمد وویل د مرستو راټولولو کمپاین په ټولو ولایتونو کې پیل شوی. د وویل د سوداګرۍ خونه په پام کې لري چې راټولېدونکي مرستې په شفاف ډول د کندوز او ننګرهار بې ځایه شویو کورنیو ته ورسوي.
د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي، ټول ایت مدیره، انشاءالله موږ ټول نسولیم بډوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ، هر رقمي که هغه نقدیات یې که هغه جنسي.
د ننګرهار سوداګرو په سازوالۍ ډاکټر مخلص وویل دوی ټول په پام کې لري د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د خپل توان په اندازه مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړي او په یو غږ او یو سره دوی خپله هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
افغان سوداګر حاجي ولی وویل د اوسنیو داخلي جنگونو له امله تجاران هم متضرره شوي. نوموړي د جګړې په ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور له جنګه لاس واخلي او د هیواد په ابادۍ کې برخه واخلي.
زمونږ د ټولو خواو نه دا خواست دی چې جنگ بس کی او د جنگ په جنگ کې ملک د بربادۍ سره مخ کیږي، تجارت د سکوت سره مخ کیږي.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې د کندوز له مرکز او د ننګرهار له اچین، کوټ او هڅکې مینې ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي. د کتونکو په خبره دغه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دارنګه دوی وایي که چیرې دغو بې ځایه شویو کورنیو ته د سرپناه ستونزه اواره نه شي نو د ژمي موسم په راتګ سره به دغه خلک له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16 بجو لآزادی رادیو نه.
زمون غږ له آزادۍ راډیو اوري. دا د ستاسو پیغامونه هم را روان دي. قدرمن اوریدونکو، د ټلیفون پلیکه د فهیم په نامه له کندز ښار څخه یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. فهیم خانه، ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
بله مهربانی. سلام
برادر، ما در شهر قندوز هستم، از ولایت قندوز زنگ زدم.
بله مهربانی.
میخواستم امیر بگویم که امی رسانه ها چیزایی را که در تلویزیون ها پخش میکنه، در 20 دقیقه پیش هم خبر شدون در ولایت کار در تلویزیون ها نشان داد که شهر قندوز را ما گرفتیم. یک تعداد مردم هایی که مهاجر شده بودن رفته بودن در ولایت تخار، اینمی مردم ها از اوی پس آمدن در این شهر قندوز. یک تعداد مردم خودشان گیر مانده بود، اینا هم آمدن گیر ماندن، بدبخت شدن، بیچاره شدن. امیر ما میخواییم بگویم که چرا همی دولت جایی را که در دستش نیست در مردم در از طریق تلویزیون ها نشان میتهد دروغ که ولایت قندوز ما گرفتیم.
ستاسو دستر گولیدل حال صدای چه کم زی حکومت مبالغه کرده، یعنی کم زی دوی وی چه مونگ نیولای یا واغا زی نده نیولای؟
دولت فقط بنی سر چوک قندوز امروز صبح یک چکر آمدن، یک فلان پوری کردن و پس همه تو عقب نشینی کردن. دیگه همی بالای سار قندوز در دستشان است، تنها بسر بالای سار دیگه در زیر تا شدم نمیتانه و بالا شدم نمیتانه. چهار بندر ولایت قندوز در دست طالب هاست.
زیر منو نکولت تاسونا ستاس خبری موارد قدرمون آوریدون که بل آوریدون که هم پلاین که لرو. بله میرابانی و که اخبزان معرفی که یا خپل نظر. وعلیکم السلام.
حبیب الرحمن دیمن ولایت سلامونه د بیان د کوم کو وردون کو توړه.
وعلیکم السلام حبیب الرحمن خان، مهرباني وکړه خپل نظر وایو. روش
نظر په کندوز خوړی د بشری راوډین برا صداقو درود دي چې نو د دولت تخمیدای له چې مرستي وروړي د کندوز په شاک ما سره خلکو ته او د نړیوالو تخمیدا خاص چې مرستي ورکړي او د ولایت سم دا خوښي چې په خپل ولایتونو له سوالي کې دغه مسلمانانو ته مرستې کوي کې کټو دي نه څه په دغه درو ورو دي چې ما په نظر دغه یو انساني ناورین دی چې د سینا ناورین براسي چې نتیجه دې بیا ډیره سخت وي. د دولت د ولایت سار ته مخفل د تګرچلو سوالي کې خپل قومي مشران او سروال صاحب د ګردو د فشار کې چې کېږي ان شاء الله زیات زیات به د کندوز شاته او د دولت تخمیدای له د سندور تخمیدای له د چې یو کمیسیون جوړ کړه او ما سره خلک یا و باسي یا ورمنو سره وي چې یو ورځ یا یو سات ورمنو سره وي چې
ډیره زیاته مننه. مننه کوم حبیب الرحمن خان. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بلې خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي. دا اوریدونکي تماس قطع شو. بل څوک په لاین کې نه لرو. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو د خبري ساعت ځانګړې خپرونه اورئ. دا خپرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو بجو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. د دې خپرونې په دوام کې وابه اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن زیمبابوې ته روان شو، خو کپتان اصغر ستانکزي له تلو مخکې وویل چې لوبغاړي لوبو ته تکړه شوي دي.
افغانستان کرکټ ټیم زده پوره ماده ده، انشاءالله مکمل تیاریان د په کابل کې مې کړې. لوبغاړو ریجن میچونه مې کړل چې هغه موږ یو څو لوبغاړي جي کړل. انشاءالله امید شته چې انشاءالله میچونه به ډېر ښه کېږي.
قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات او په زړه پورې راپورونه هم لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو او ښوونځیو د وضعیت د ښېګڼې لپاره یو لړ پروګرامونه برابر شوي دي. دا خبره د ښوونکي د ورځې د منزلې په ناسته کې چې د بلخي رابې په ښوونځي کې جوړه شوې وه د کورنیو اوبخۍ د پوهنې وزیر وکړه. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي د پوهنې په نظام کې له ستونزو شکایت کوي. خان محمد سین په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حالاتو کې نمانځل کیږي چې اکثره ښوونکي او زده کوونکي د پوهنې په نظام کې د مسلکي امکاناتو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د دوشنبې په ورځ د ښوونکي د ورځې د نمانځلو په ناسته کې چې د کابل ښار د بلخي رابې په ښوونځي کې جوړه شوې وه وویل چې د پوهنې د نظام د ستونزو او نیمګړتیاو لرې کولو ته یې تدابیر نیولي دي. د ښوونکو ته ډاډ ورکړ چې له دې وزارت سره د نړیوالې ټولنې مرستې جاری دي او د پوهنې د نظام ستونزې به پرې کمې شي.
بهبود وضع معیشتی معلمان همواره
ده خون کود ده معیشتی وضعیت خواله ده پوهن وزارت پا لومبیتو بونو کده کستاس خونزه ده لوازم و میزون و چوکه و ودانه او داس نور و لعرخ نمگرتیاوی داری مگورتا کافی پیسی لرو
خاغلی بلخی دا هم ببیل چه ده خون کو پر پخانه و غختن و کار روانده او حد سکیگی چه ده طول خون کو معیشتی ستون زیاواری شه د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په شاوخوا 12000 ښوونځیو کې 12000 ښوونکي 10 میلیونه زده کوونکو ته تدریس کوي دا وزارت دا هم وایي له دې ښوونځیو څخه هر کال شاوخوا 100000 زده کوونکي فارغیږي په عین حال کې ښوونکي په ښوونځیو کې د مسلکي لوازمو او د دوی د تنخواګانو له کموالي شکایت کوي د رڼا په نامه یوې ښوونکي آزادي راډیو ته وویل چې کومه تنخوا چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلیږي
په دې معاش باندې خو معلم نسي کولی چې صحیح ژوند ولري صرف د یو ډالر کره هم نه برابرېږي په دې معاش باندې څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو د تحصیل په باره کې مصرف وکړي د خپلو د بچیانو ته یوه سمه غذا ورکړي
رڼا وایي یو ښوونکی په میاشت کې څه کم 9000 افغانۍ تنخوا اخلي کدا د یوې شپږ کسیزې کورنۍ پر غړو وویشل شي هیڅ ترې نه جوړیږي بلخوا د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي چې که د زده کوونکو کورنۍ له ښوونځیو سره لږه مالی مرسته هم وکړي شته ستونزې به پرې تر یوه حده کمې شي د بلخي رابعې د ښوونځي تدریسي مرستیالې آمنې صدیقي وویل
پیام ما به وزارت معرفی است که اگر هر شاگرد
زما وړاندیز د پوهنې وزارت ته دا دی چې که هر زده کوونکی په میاشت کې 50 افغانۍ ورکړي ډېر څه ترې جوړیږي
زده کوونکي هم وایي چې د مؤثره تدریس لپاره پکار ده چې د ښوونکو مادي ستونزې حل شي کارپوهان پوهنه د ترقۍ او پرمختګ عمده لامل ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې ورته ډېره پاملرنه وکړي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د افغانستان د سولې بهیر پیل نشي نو طالبان به داعش ته واوړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په داسې څرګندونو سره غواړي د جګړې اور ته لمن ووهي او وخت ضایع کړي په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي که د افغانستان د سولې پروسه پیل نسی نو طالبان به داعش ته واوړي د افغانستان د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان د پوځ د مشر دا خبره تحقیقي نظریه نه بلکې یو پلان شوی د سیسه ده
سولې پروسه په دې شکل چې نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولې پروسه پیل کړو دا په دې شکل نه کیږي بلکې د نورو نه د باور اظهار وشي د هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي د طالبانو لخوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي نو په هغه صورت کې وایده کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوه چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د سرطان په 14مه د پاکستان امریکا او چین په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې د مری په ښار کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د همدې کال د اسد په 8مه دویم پړاو خبرې هم وشي خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا لړۍ بنده شوه او افغان حکومت اعلان وکړ چې تر دې وروسته د پاکستان په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي په ورته وخت کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي د کندوز وروستۍ جګړې او د طالبانو لخوا د دې ښار نیولو ته په اشاره یو شمېر کارپوهان وایي امکان نه لري چې طالبان په اسانه د سولې خبرو ته زړه ښه کړي د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له اروپا څخه د راستنېدو پر مهال په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې دي او که دغه کار ونسي نو طالبان د داعش سره یو ځای کېدای سي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په داسې څرګندونو سره غواړي چې د جګړې اور ته لمن ووهي او وخت ضایع کړي د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي په داسې خبرو نړیوالو ته وښیي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته نه کینی.
ما پان باندې دوی پرته د دې نه چې د یوې خوانه جګړې ته لمن ووهي د بلې خوانه وخت ضایع کړي د افغانستان امنیتي چارواکي دوی یو ډول مصروف وساتي بل هیڅ مخه نه لري.
ښاغلی سید داود زیاتوي په دې سره پاکستانیو چارواکو په هغو ژمنو کې چې په خپل هیواد کې د سولې راوستلو په اړه له خپل ملت او همدارنګه په افغانستان کې د سولې راوستلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې سره کړي ځان ثابت وښیي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ژمنو ونه غولېږي او د سولې په هر ډول خبرو کې له پاکستان او وسلوالو طالبانو نړیوال تضمین واخیستل سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په خاطر له کابله زیمبابوې ته روان شو. په دې لوبه کې 15 شل اوورز او دوه یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې شامل دي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش زیمبابوې ته د افغان کرکټ ملي ټیم د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه مسابقو ته په ډیر دقت سره لوبغاړي ټاکل شوي دي او د ټیم کپتان وویل ټیم له څو اونیو راهیسې کافي تمرینونه کړي او هیله ده چې له دې مسابقو به بریالي راستنه شي. بیا هم خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا د یو فول ممبرشپ لرونکي یا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد زیمبابوې سره لوبې کوي. د دې مسابقو لپاره د افغانستان کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ له کابل زیمبابوې ته روان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش زیمبابوې ته د افغان کرکټ ټیم د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم اوس دا وړتیا لري چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبې وکړي. ښاغلی دانش وویل دې مسابقو ته د لوبغاړو په ټاکلو کې له پوره دقت څخه کار اخیستل شوی دی.
زموږ کرکټ بورډ وکولی شول چې د یو فل ممبر یا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره دوه اړخیزه یا دوه جنبه یو سیریز برابر کړي. په لومړي ځل باندې لوبډلې پوره تیاری نیولی ده. په شپاړسم تاریخ باندې دغه لوبې شروع کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې 15 شل ورځې او دوه یو ورځنۍ مسابقې شامل دي. د افغان کرکټ ټیم او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل ورځه مسابقه د روان میلادي کال د اکتوبر په 14مه، دوهمه به په 13مه، دریمه به په 6مه، څلورمه به په 20مه او 15مه به د اکتوبر په 24مه نیټه وشي. همدارنګه د دواړو ټیمونو ترمنځ به لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د اکتوبر په 20مه او دویمه به په 29مه وشي. په خاطر دې هم افغان کرکټ ټیم د آسیایي هیوادونو په شلوریزو مسابقو کې مسلسل بریاوې حاصلې کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي وویل چې ټیم په وروستیو اونیو کې کافي تمرینونه کړي او هیله ده چې له دې لوبو څخه بریالی راستون شي.
ان شاء الله دپاره دمنګ افغانستان کرکټ ټیم جدا پوره مدد ان شاء الله مکمل تیاران په کابل کې مکړی لوبغاړو ریجن مشنه مکړل څنګه موږ یو څوب لوبغاړي جکړل ان شاء الله چرواني امید سره ان شاء الله مشنه ورته حقيقي.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري خو افغانانو دغه لوبه د هجرت په موده کې په پاکستان کې زده کړې او کله چې له 2000 لومړی کال وروسته هیواد ته راستانه شوه دغه لوبه په هیواد کې دود کړې ده. د کرکټ متخصصین وایي چې دا د افغان ځوانانو وړتیا او له کرکټ سره مینه ده چې وتوانېدل په ډېره لږه موده کې د کرکټ نړیوالو لوبو ته لاره ومومي. دوی وایي که د هیواد د کرکټ مینوال او لوبغاړي وهڅول شي او امکانات ورته برابر شي لا بری به د ځان نصیب کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشریت پر ټاپ مرهم کېږدم. د لویدیز د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن د سندرې سرلیک دی چې په څو شیبو کې به یې یوه برخه تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته وردو. په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسي ځواکونو بمبارۍ او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي. د امریکا دفاع وزیر مادرید ته په رسېدو سره خپل د اروپا سفر پیل کړ. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلی دی. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه پنهخه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یې یو بله سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد د رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایټالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په اړه خبرې کیږي. آشکارتر د دوه اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. آشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پوه استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خالد احمد بارک له کندهار څخه لیکي، دلته په کندهار کې هم د نور ولایتونو په شان د سوداګرو لخوا نغدي او نور مرستې د قندوز د خلکو د جنگ ځپلو خلکو لپاره ټولې شوې دي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند په خپل سمس کې لیکي، د قندوز له خلکو سره باید ټول افغانان مرسته وکړي او همشریکي باید ورسره وکړي، باید ټول افغانان قندوز ته خپل پام واړوي. محمد فهیم ادیب میدانه له کوټې اشرونه لیکي، د شمال د ناامنیو په اړه زما نظر دا دی چې دښمن غواړي په جنگ کې ځای په نقطه وګوري، هغه که شرق وي که غرب، او دا اور هر خواته غواړي چې تیت کړي. او یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی لیکي، پاکستان تل افغانان د غم په ټغر کې نولي، خدای لیکي چې موږ تسلیمي نه منو، د قندوز د خلکو په غم او درد کې ځان شریک بولو. در منوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې مو واوریدل چې د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خال خال ډزې اوریدل کیږي. افغان چارواکي د کندوز د مرستیال ولی هغه وینا تاییدوي چې وایي د کندوز په هغه روغتون کې چې ام اس اف یعنی د بسرحده ډاکټرانو ادارې اداره کوله او امریکایي ځواکونو بمباري پرې وکړه، وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو. د سولې عالی شورا د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره یو څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د ازادۍ راډیو ځانګړی خبری ساعت واوري. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر په 4 بجو پیلېږي، تر 5 بجو دوام کوي. د بشریت پر ټاپ مرهم کېږده. د جګړې پر ضد د مشهور سندرغاړي مایکل جکسن د سندرې سرلیک دی. دا سندره په 1991 کال کې جوړه او خپره شوه. د دې سندرې په ویډیوي کلیپ کې د هغو هیوادونو ماشومان لیدل کېږي چې جګړو ځپلی دي. بروندي هغه مهال تر ټولو زیات جګړه ځپلی هیواد و. د دې سندرې یوه برخه له ژباړې سره تاسو ته وړاندې کېږي.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and the place
پزړه کې یو ځای شته چې زه پوهیږم هغه د سولې لپاره دی. دا ځای پراخېدای شي او تر رانه سبا روښانه کېدای شي. که ته په رښتیا وغواړې نو پوه به شې چې بې ژړا هم ژوند کېدای شي، او دا به احساس کړې چې دا نړۍ بې درد او ویره هم پای تل. داسې یوه لاره شته چې ځان هغه ځای ته ورسوي، خو د دې کار لپاره باید ژوند ته په ځیر وګورې، ځان ته د سولې خپل کوچنی چاپېریال جوړ کړه او سوله وکړه. د نړۍ پر زخم مرهم کېږده. د خپل ځان، زما او د ټول بشریت لپاره یو ښه ځای ترې جوړ کړه. که غواړې د دې سوال په ځواب پوه شې چې ولې داسې مینې هم شته چې دروغ نشي ویلی، نو پوه شه چې دا د مینې ستر قدرت دی.
If you care enough for the living, make a little space.